دا مشال اړو دا محل په پیښور کې د غرمي 12 په کابل کې 12 بجې دي. دا مشال اړو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او نساج مل هر کلی کو په خبرونه کې د کابل سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې در خبرو. په لومړي د دې سات تازه خبرونه له نساج مل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په ترکی کې د پوځي کودتا د ناکامه هڅې وروسته په زرګونه کسان نیول شوي دي. د پاکستان او افغانستان مشرانو له ترهګرۍ ضد په ګډې مبارزې خبرې کړې دي او په افغانستان کې د جمعیت هلال احمر ټولنې تختول شوي ډاکټران خوشي کړل شوي دي. دا خبرونو تفصیل. د ترکی چارواکو هغه زرګونه مشکوک کسان نیولې دي چې د پوځي کودتا په ناکامه هڅو کې شامل وو. د ترکی چارواکو هغه مهمه هوایی اډه هم تړلې ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو لپاره کارول کېده. د پوځي کودتا د هڅو وروسته د ترکی چارواکو یو لوړ پړی جج او د نیټو د یوې څانګې لپاره د ترکی کمانډان هم د غدارې په تور نیولې دي. د ترکی حکومت د دې پوځي کودتا د هڅو تور د مذهبي عالم فتح الله ګولین په پلویانو لګولې. خو بیا فتح الله ګولین پرون ویلي دي چې د جولای په 15مه د شروع شوي پوځي کودتا د هڅې په اړه هیڅ معلومات نه لري او د هر هغه پر تشدد هڅې غندنه کوي چې د ترکی د حکومت لری کولو سبب کیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای واشنگتن با د ترکی پر دې غوښتنه چې مذهبي مشر فتح الله ګولین انکری ته وسپاري غور وکړي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په ګولین تور لګولې چې د خالی د شپې د پوځي کودتا له لارې د واک پای ته رسولو هڅه کړې ده. خو جان کیری وای ولسمشر اردغان باید امریکا ته دا ثابته کړي چې فتح الله ګولین د کودتا په هڅه کې لاس لري. د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان په خوره د پیښور آرمی پبلک سکول د برید ذمہواره وسلوال د وژنې په اړه د افغان ولسمشر مننه کړې او ترهګرۍ ضد په ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي ماس طارق نن مشال ریډیو ته وویل چې تېره ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی د وزیر اعظم نواز شریف روغتیا د تپوس لپاره ټلیفون کړی او ورته د پاکستاني طالبانو د یو کمانډان عمر نری د وژنې خبر هم ورکړ. افغان چارواکي وایي هیله لري چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه راتلونکي غونډه به ګټوره ثابته شي. د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت ویاند حفیظ احمد میاخیل پرن مشال ریډیو ته ویل چې د راتلونکي نهه پر ورځ به د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته په جوړې شوې غونډه کې پاکستاني او افغان چارواکي په پاکستان کې د کډوالو د راتلونکي ولته د پاتې کېدو په اړه د برنامو او د افغانستان کډوالو افغانستان ته د ستنولو په پلان خبرې کوي. په پیښور کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي په پاکستان کې ځینې کسان د وسلوالو پرتلا د کندیل بلوچ په څیر خلک د ټولنې لپاره ګواښ ګڼي. په ټولنیزه میډیا د خپلو ویډیوګانو لپاره د مشهوري کندیل بلوچ د وژنې خلاف پرون په پیښور کې د بشري حقوقو کارکونکو احتجاج وکړ. په دغه موقع د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو سنا اجاز مشال ریډیو ته وویل
او ملکی اوسیگو چې مونږه د خلکو فلمکتران چې یا د غنی په شان دی خلک هم شي چې په سوشل میډیا باندې خپل د زړه خبرې شریکوي خلکو سره. نو هغه مونږ ته بد ښکاري، هغه مونږ ته کام ملت کلتور او مذهب د لپاره خطره ښکاري. خو هغه خلک خلاف مونږ بالکل اواز نه اوچتو چې کم خلک غریب خوري.
تیره شپه د پاکستان پولیسو رسنو ته یو داسې تن وړاندې کړ چې وایي د کندیل بلوچ رور دی او هغه شاوخوا درې ورځې وړاندې په خپل کور کې د غیرت په نامه وژلې ده او په دې پېښه ډوخ ملامت نه دی. له جنوبي وزیرستانه بې کوره کړل شوي مسید کډوال وایي چې په سیمه کې د ړنګو کورونو نه نامعلومه کسانو سامانونه وړي دي چې له وجې دوی د خپل راتلونکي ژوند په اړه اندېښنې لري. د مسیدو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو په 14مه مرحله کې تلونکي او له سروکې سیمې سره تعلق لرونکي علاؤالدین پرون مشال لیډیو ته په دې اړه وویل
مجبور واپس.
بلخوا د سروکې مرستیال پولیټیکل ایجنټ شعیب خان مشال لیډیو ته ویل څو ورځې وړاندې د یادو کډوالو لپاره د سلوېختو زرو خیمو غوښتنه شوې ده او هغه کسان چې د کورونو نه سامانونه لادرکه شوي دي باید خپل درخواستونه له حکومتي چارواکو سره جمع کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د افغانستان په شمال کې تختبل شوي درې ډاکټران خوشي کړل شوي دي. یاد ډاکټرانو له جمعیت هلال احمر ټولنې سره کار کاو. د سرپل والی ویان سبی الله امانی پرون اویل چې د ډاکټرانو را خوشي کول لپاره قبایلي مشران او افغان امنیتي ځواکونو په ګډه سره کار کاو. نوموړي زیاته کړه چې دا ډاکټران د جولای په 14 نیټه په هوکلی کې د طبي مرستو ورکولو پر مهال وسله والو تختولي وو. فرانس په خپل ځوانانو غږ کړی دی چې په هواد کې د رستیو خونړیو پیښو ته په کتو سره دی د امنیتي ځواکونو شمیرې په زیاتولو کې مرسته وکړي. د فرانس په سایلي خار نیس کې رستۍ وسلوالې حملې 40 کسان وژلي دي. د کورنو چارو وزیر د جولای په 14 د رضاکارانو په توګه د کار کولو خواست کړی دی. په تېرو 13 میاشتو کې فرانس د اسلامي وسلوالو له دریو لویو بریدونو سره مخ شوی دی. او اخیری خبر دا چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې چارواکو د رسپانو دفترونه په ولکه کې غستی او ټلویزیونی چینلې بندې کړي دي. چارواکو دا کار د بلتون غوښتونکي مشر برهان ونی د وژنې وروسته د تشدد ډکو مظاهرو د مخنیوي په خاطر کړی دی. د جولای په 14 چارواکو ویل دا بندې ضروري وو ځکه چې پاکستاني چینلو د ستونزو رامنځته کولو په موخه یو کمپین پیل کړی وو. په دې وروستیو کې په کشمیر کې د مظاهرو پر مهال شاوخوا 15 کسان وژل شوي او د 3000 زیات ژوبل شوي دي. ویل کېږي چې دا په تېرو شپږو کالونو کې تر ټولو پر تشدد حالات دي. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو .com باندې هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. که چېرې تاسو د روانې ګړۍ تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په ترکیه کې د فوزي کوتتا د ناکامې هڅې په تور د فوزي افسرانو او ججانو د نیولو لړۍ دوام لري. بلخوا ترکیه په امریکا کې مېش مذهبي مشر ګولان د دې ذمهوار بولي. خو د امریکا د بارونو چارو وزیر وای ترکیه باید دا دعوا ثابت کړي. د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر تر هغې پر ضد په ګډه کار کولو خبرې کړي دي. په کوټه کې یو غیر سرکاري ادارې د ښځو د حقونو په اړه غوښتي.
بیا چیر زموږ په معاشره کې ډېر عزت او احترام لري، هغه بیا عدالت له راځي، بیا کورټ له راځي. نو ډېر داسې کیسونه دي چې انسانان د عدالتو څخه مجبوره شوي دي.
د بره مومندو اوسیدونکي د صحت سهولتونو د نشتوالي شکایتونه کوي.
زمونږ په علاقه کې چې کوم دي سوجانې جوړې دي، زه په زیبانې هغه ویرانې پرتې دي، په هغه کې دوایي نشته دي، په هغه کې ډاکټران نشته دي، سرکونه مورانې جال دي.
یو رپورټ وایي په پاکستان کې په تیرو شپږو کلونو کې تعلیمي بجټ زیات کړل شوی، خو اوس هم د 8 کلونو ماشومانو د نیمې برخې نه زیات لوست نشي کولی. د دې څه وجه ده؟
فند چې کوم مختص کیږي نو هغه ډېر کمی او هغه مناسب دي، د اداري خرچ ډېر نامناسب طریقه باندې.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. دروندرکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غواګیه. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په ترکیه کې د فوزی کوتتا د ناکامې هڅې په تور د فوزی افسرانو او ججانو د نیولو لړۍ دوام لري. د ترکیې چارواکو د انجرلیک هوایي اډه تړلې ده. دغه فوزی اډه د امریکا په مشرق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونو لپاره کارول کېده. په همدې حال کې امریکا وایي ترکیه باید خپل دا دعوا ثابت کړي چې ګواکې د کوتتا هڅه د ترکیې د حکومت یو مخالف جلاوطن مذهبي مشر فتح الله ګولان کړی ده. د ترکیې په فوزي کوتتا کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او د 1000 نه زیات ژوبل شوي ول. نور تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته تاسو ته وړاندې کوو. د ترکی چارواکو د ناکامې فوزي کوتتا په تور په زرګونو کسان نیولې دي او هغه فوزي اډې تړلې ده چې د امریکا په مشرق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونو لپاره کارول کېده. د ترکی استنبول اتاتورک هوایي ډګر د پروازونو لپاره پرانستل شوی او په هغه هیواد کې ژوند عادي حالت ته په قلار روان دي. په ترکی کې د فوز یوې ډلې د جوبې په ماخام د فوزي کوتتا هڅه شروع کړه خو ناکامه شوه. په دې ناکامي فوزي کوتتا کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او د 1400 زیات ژوبل شوي ول. بلخوا د ترکی حکومت د ناکام فوزی کوتتا د هسې په تور د مشکوکو او تورونو کسانو د نیولو په لړ کې د دې هیواد یو لوړ رتبه فوزی قمندان او جج نیولی دی. د ترکی چارواکو د خالی په ورځو ویل چې نیول شوی قمندان اردل اوسترک نومیږي چې د ناټو چټک ځواک مشري کوله. د ترکی حکومت د کوتتا د هسو په تور د 2015 ججانو د نیولو حکم ورکړی دی. په دې کې د ترکی سترې محکمې یو جج هم شامل دی. د ترکی د بارانو چارو وزیر ویلي دي چې د اردغان حکومت وفادار ځواکونو انجرلیک فوزی اډه په عارضي توګه تړلې ده. نوموړي ویل چې دغه هوایي اډه یې ځکه تړلې چې په هغه ځای کې ځینې فوزیانو د کوتتا ملاتړ کړی و. د دوی په خبره له هغه ځای ځینې فوزیان یې هم نیولی دي. د ترکیې دفاع وزارت هم خبرداری ورکړی که څه هم فوزي کوتتا هڅه ناکامه کړل شوې ده، خو کیدای شي چې د بغاوت کوونکو پلویانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې رامنځته شي. دوی وایي چې په نامعلوم شمیر کې وفادار ځواکونه د بغاوت کوونکو په حراست کې دي چې په نامعلومه ځای کې ساتلې دي. انقره د دغه فوزي کوتتا تور په 50 کلن مذهبي مشر فت الله ګولان لګوي چې دا وخت د امریکا په پنسلوینیا کې د جلاوطنۍ ژوند تېروي. نوموړی له 1999 کال راهیسې جلاوطن دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پر مذهبي مشر فت الله ګولان تور لګولې چې د فوزي کوتتا له لارې یې د واک پای ته رسولو هڅه کړې ده، خو ګولان په ترکیه کې کوتتا هڅه غندلې او په دې کې خپل لاس لرل په کلکه رد کړي دي. د ترکیې ولسمشر اردغان پرون په استنبول کې خپلو پلویانو ته په وینا کې له امریکا غوښتي چې ګولان ترکیې ته وسپاري. اردغان زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته ویلي وو چې ګولان له خپل هیواده وباسي او یا دوی ته وسپاري. خو د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری وایي ولسمشر اردغان باید امریکا ته دا ثابته کړي چې فت الله ګولان د کوتتا په هڅه کې لاس لري. نه، له موږ څخه تر اوسه د فت الله ګولان په اړه داسې غوښتنه نه ده شوې، خو موږ پوره پیشبیني لرو چې د ښاغلي ګولان په اړه به پوښتنې کېږي. ښکاره ده چې موږ به د تل په شان د ترکیې له حکومت نه غواړو چې په دې اړه شواهد وړاندې کړي. امریکا به شواهد ترلاسه کړي او په دې به غور وکړي او په دې اړه به په مناسبه توګه فیصله وکړي. بلخوا د ترکیې وزیر اعظم ویلي وو چې هر هغه هیواد چې له فت الله ګولان ملاتړ وکړي د ترکیې دښمن به وګڼل شي. د ترکیې په ناکامه فوزي کوتتا کې 104 هغه فوزیان او 116 ملکي وګړي چې زیاتره د کوتتا مخه نیوله وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې په انقره او استنبول کې بغاوت کوونکو فوزیانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې 120 پولیس افسران هم شامل دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لري. تاسو وګورئ دروندرګو د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف لاغوان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د مهم قومندان او د آرمی پبلک سکول د خونړیو برید ذمہوار د وژنې له امله د ولسمشر غنی مننه کړې ده. د پاکستانی رسنۍ دا هم وایي چې له ولسمشر غنی سره د خبرو پر مهال ښاغلي نواز شریف ترهګرۍ یوه عمومي ستونزه بللې او د حل لارې د دواړو هیوادونو ګډه همکاري بللې ده. نور تفصیل د احمد الله پر رپورټ کې.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې د خالی په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د نوموړي خیریت وپوښتو او د نیکو خواهشاتو څرګندونه یې وکړه. په دغه مهال د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان به په خپله ځمکه د آخري ترهګر تر خاتمې جنگ جاری ساتي او د مهم مشري به پخپله کوي. د وزیر اعظم وینا وه چې ترهګري د پاکستان او افغانستان لپاره مشترکه خطره ده او د دې مخنیوي لپاره به دواړو ملکونو لا په ګډه سره کار کول وی. د وزیر اعظم هاوس چارواکي په وینا چې د ولسمشر اشرف غنی وینا وه چې د پېښور په آرمی پبلک سکول کې شوې حمله د پاکستان په شمول درست نړۍ لپاره یوه لویه پېښه وه او مجرمان یې خپل منطقي انجام ته رسولی شوي دي. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د ناقانونه ګرځولی شوي تحریک طالبان وسلوالو په وژنه د افغانستان ولسمشر مننه وکړه او ویل چې پاکستان هم د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی او غواړي چې د دې سیمې نه د وسلوالو خاتمه وکړي. د ذکر دا چې په 13 میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله د شخړې وروسته د وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ دا لومبۍ رابطه ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال اړیکه تاسو غواګي درنوونکو د ټولنیزو رسنیو ستوري قندیل بلوچ د وژنې خلاف په پیښور کې د بشري حقوقو کارکونکو مظاهره کړې. بلخوا د قندیل بلوچ پر مخ په ټولنیزو مطبوعاتو کې هم سخت غبرګونونه ښودل شوي. پولیس وایي پاکستانی هنرمند قندیل بلوچ په ملتان کې د خپل پلار په کور کې دننه د خالی په شپه خپل ورور د غیرت په نوم وژلی. پولیسو نن ویلي دي چې د قندیل بلوچ ورور یې د قتل په تور نیولی دی. نور تفصیل د اسرار العالم مومند په دې رپورت کې اورو.
د قندیل بلوچ د وژنې خلاف په پېښور کې د بشري حقوقو کارکونکو مظاهره کړې. د مظاهرې مشرکونکو سنا اجازه ویل هغه حیرانه پردې ده وسلوال چې بې ګناه خلک وژني د ټولنې لپاره خطر نه ګڼل کیږي. خود قندیل بلوچ په څیر خلک چې چاته ضرر نه رسوي بیا هغه ولې د ټولنې او کلتور لپاره خطر ګڼل کیږي؟
هغه عمل کې اوسېږو چې مونږ د خلکو چې کله فلمکران چې یا د ګرمۍ په شان په خلک هم شي چې په سوشل میډیا باندې خپل د زړه خبرې شریکوي خلکو سره یا خپل ذات حواله سره، نو هغه مونږ ته بد ښکاري. هغه مونږ ته قام، ملت، کلتور او مذهب دپاره خطره یا ترخه ښکاري. خو هغه خلک خلاف مونږ بالکل آواز نه اوچته چې کم خلک
په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو ویډیوګانو لپاره مشهوري پاکستانی فنکار قندیل بلوچ په دې وروستیو کې داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې پاکستان کې یې د سختدریځو غوسه راوپاروله. نوموړی په یوه خبري غونډه کې د پاکستان د کونو چارو وزیر نه اهم غوښتي وو چې دې ته امنیت ورکړي.
ما په یو خط کې د پاکستان له کورنیو چارو وزیر شاودری نثار علی خان غوښتي چې ما ته تحفظ راکړي. ما هغه ته خواست کړی چې ما ته سکیورټي راکړي، ما ته تحفظ راکړي، زما ژوند ته خطر دی.
لدی څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې د وسلوالو لخوا د پاکستان د مشهور قوال امجد صابری تر وژنې وروسته د دې خار شاوخوا شپېته هنرمندانو هم په یو درخواست کې له حکومته د تحفظ غوښتنه کړې وه. د درخواست جمع کولو پر وخت فلمونو ته د اجازت نامې ورکولو د سین صوبې څانګې مشر فخر علم رسنیو ته وویل
اس اپلیکیشن میں ہم نے لکھا ہے کہ یا تو ہمیں وہی سیکیورٹی دی جائے جو اس ملک کے بڑے بڑے وی آئی پیز کے پاس ہے.
دیوائی پر درخواست کی منگالی کلی چی یا خود منتہا سیکیورٹی راکڑے شی کم چی دے ملک غٹو غٹو خلکولا ورکڑے شوی او یاری دہاغوی نہ ہم دیر تواخستے شی.
پا پاکستان او زنگڑی توگا خیبر پختونخوا کی پا تیرو چو کلونو کی که یو خوا یو شمیر هنرمندانو د وسلوالو د دړکو له کبله هیواد پریښو دی، نو یو شمیر بیا وژل شوي هم دي. همداراز د پښتو موسیقي دویش کلنه وتلی سندرغاړي غزاله جاوید په 2012 کال کې په پېښور کې خپل پخوانی خاوند په ډزو وژله. غزاله جاوید چې په 2004 کال یې سندرې پیل کړې په خپل یوې سندرې سنره نره باران دی او جدارانه جانان دی په خلکو کې شهرت وموندلو. غزاله جاوید په 1990 کال کې د سوات په بند سیمه کې زیږیدلې وه او په ډېر وړوکي عمر کې یې سندرو ته مخه وکړه. همداراز له دې مخکې په کال 2010 کې د کوټې د سیمې د پښتو ژبې 25 کلنه سندرغاړ یاسمین ګل په خپل کور کې وژل شوه. د یاسمین ګل مور ویلي وو چې لور یې د خپل خاوند او د هغه د ورور لخوا وژل شوی. دغه رنګ په کال 2009 کې د پښتو موسیقي یو بل ځوان سندرغاړي او شاعره شمیم ایمانوداس خپل ورونو په کور کې وجلا. که څه هم چارواکي وایي چې دغه او نور یو شمیر هنرمندي او قندیل بلوچ د غیرت په نامه وجل شوي، خو ټولنیز فعال سنا اجاز بیا د پړه په ټولنه حکومت او سغدریزه ګوندونه چوي. سنا اجاز وایي چې د حکومت د ناسمه پالیسیو له کبله ټولنه د سغدریزۍ پر لور روانه ده چې له وجې د غیرت په نامه د خلکو وژنه مخ په زیاتېدو ده. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه له حکومتي چارواکو سره اهم خبرې وکړو خو بریالي نه شو.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړتیا تاسې وګه درنودونکو د بلوچستان په دولو سوزلو کې د وکیلانو داسې مرکزونه جوړ شوی دي چې مخه یې اغیزمن خوځو ته سم د لاسه د عدالتونو د لارې حق ورکول دي. خو ډېره کارپوهان وایي چې په عدالتونو کې د خوځو د قضیو هواریدل میاشت نه کلونه غواړي. نورحال کوټی نه د ایوب ترین پر رپورټ کې ورو
د غیر دولتي ادارې اس پی او په مرسته د شوزو حقوق او په قانون عمل تر عنوان لاندې و غونډه وسوه. په غونډه کې وویل سو چې د صوبې په 1216 کې د شوزو د قانوني مرستې مرکزونه جوړ شوي دي. په دې اړه په کوټه کې نامتو قانون پوه وکیل فرزانه خلجی وایي
داسې شیز لازم چې کوم خصوص شیلټر غواړي یا دارالامان یا یو بل ځای د وومن کرایسس سینټر دی د بنظیر شیلټر هم چې دی داسې کیسونه راځي هغه کومه کومرسه کیږي خو کچی دی خالي د کچهري کیس
مشر نظر بڑے سی وای چې د پاکستان د عدالتو څخه په انصاف تر لاسه کولو کې د کلونو وخت لګیږي.
د پاکستان د عدالتي نظام داسې نظام دی چې هلته په کلو کلو د یو کیس فیصله نه کیږي. بیا چیرې زموږ په معاشره کې ډېر عزت او احترام لري، هغه بیا عدالت له راځي، بیا کورټ له راځي. نو ډېر داسې کیسونه دي چې انسانان د عدالتو څخه مجبوره شوي دي، په کور کې نستلي دي. خو دا زموږ نظام دومره سخت ترین نظام دی چې هلته انسان ته انصاف ملاوېدل د ده په ژوند کم از کم دا ناممکنه ده.
د ځینو مېرمنو په وینا چې د قبایلي ټولنې له کبله ډېرې ښځې داسې هم شته څوک چې د ویرې له امله خپل غږ نه شي پورته کولی. په دې اړه مېرمن امبرین سردار وایي
دي ظاهر دي چې یو برایي ته بے نقابه نه کې هغه سزا نه شي ملاو، نو هغه برائی خو چې دی هغه جړ نیسی، هغه برائی مخته زی، هغه په دا باندې مخته زی چې ظاهر دی هغه خبر دی چې د دې چې دی مشته اس پنیشمنت ملاو نو نو ظاهر دی سبا چې مشته رنګ چا مو کو بل تم شی ملاو کما دا رنګ چا مو کوي نو ما ته هم اس دې سزا نه ملاوي.
د عمره اختر په نظر چې کومه میرمنې د خپل حق لپاره د عدالت دروازه ټکوي نو په ټولنه کې واغه ته په شسترګه نه کتل کیږي.
وای دې سره نن زیاتی سی وی د دارنګ هغه بیا پر فیملی چې دی داغه دغه سترګ کم سترګ باندې ورته ګوري نه بیا هغه مخته نوې ژوند دم تیرې دم وړي هغه نسې کوي بیا زموږ معاشره هم نه اکسپټ کوي.
شمس مندو خل وویل چې د شوزو د حقوقو په اړه د قبایلی جرګو زیاتره فیصلې یو اړخی دي.
بالکل مخکې ورکه دی اوس نه ورکل کاږي اوس په دین ورکل کاږي چې دلته مې انټرست پکې ډیولپ شي. ډیر داسې ملکان شته چې هغه فیصلې اخی داسې ګروپونه جوړ شوي چې فیصلې اخی صرف د پیسو لپاره سي دي هغه فیصلې کوي نو هغه په ایڈوانس کې سره پیسې واخله جرګو شکل هم ځي دی بدل شوی دی.
په دستور کې غوښتنه وسوه چې وشوځو ته د سم د لاسه د انصاف ورکول په خاطر ځانګړي عدالتونه پرانستل شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دروندن کوټه سره مشال لري خبرونه ته غوږی. د بره مومند اوسیدونکو شکایت کوي چې په هغه سیمو کې په سرکاري روغتون کې نه خو ډاکټران حاضر وي او نه هم پکې دوایا نشته. دوی وایي همدغه وجه ده چې خپل ناروغان نورو ځایونو ته په وړلو مجبوره شوي دي. خو چارواکي وایي چې د ډاکټرانو موجودګي به یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل له شانواس ترکزی څخه اورو.
د بر محمود جنسی ولس وای چې هغوی ته په سیمه کې له ټولو زیات مشکل سرکاري روغتونونو جوړ کړي. دغه روغتونونو ته ډاکټران نه راځي نو هغوی مجبور دي چې د محمود نه بهر روغتونونو ته خپل مریضان علاج لبوزي. ګلشاه صاحب د لکړ وسیدونکو دی وای چې د حکومت دا وینا چې ګنې سیمه کې امن نشته او د صحت محکمې دغه سیمه کې کار نشي کولای صحیح نه ده. دی وای سیمه کې د روغتونونو ضرورت زیات دی او امن هم بحال دی نو باید د صحت محکمه د روغتونونو حالت ښه کړي.
موږ په علاقه کې چې کوم دي څو ځانې جوړې دي زه په زیبانی هغه ویرانی پر تی دي پاره کې دوايي نشته دی پاره کې ډاکټران نشته دی سرکونه مورانی جال دي. موږ چې کوم دي مریضان چې پیښ شي موږ باید وړي جن سيته د علاقې مریضان لګو هیڅ تکلیف ډاکټر ته نشته دی. هغه هسپتالونه چې په کوم علاقو کې جوړ دي هغه د سکیورټي ادارو داغه نظر چاپیره پر تی دي.
واجد محمد حلیم زو وسیدونکو دی هغه وای چې هر کله د هغه څو مریض شي نو شوقدر یا پیښور ته وړي. په سیمه کې لوی ډاکټران نشته او بل دا چې په روغتون کې څوک وړو کې ډاکټر هم موجود نه وي.
او چې کم پکې دا میډیکل ټیکنیشن او کم ډیسپنسری نو دا پکې په ډیوټي باندې په کاغذونو کې په عملی تور باندې هلته څوک ډیوټي نه کوي. او کم داسې خاص ورځ باندې چې هغه ډیوټي لرار شي نو په هغه ورځو کې سره په زرې نیول کېږي. او بل خبره دا چې را لکه په هسپتالونو کې سر د درد ولې هم تا ته نه ملاوي.
بیا مې دا غستون زیده اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ اپر محمد حسیب الرحمان سره شریک کړي.
مرکزی واړو صحت دفتر ویزٹ کړی دی ڈاکٹران موجودگی انشور کرے تھا اور دے سارا سارا چکم دم ایو سے مختلف وقت مان چاہیے لگی بلکہ دم پلم ٹیم نے جوڑ دی
دس حد محکمہ محمد وجن سے پوائنا چی پوسی میں کلک تر لگے دے پنزل لسو ڈاکٹران و کمے دے نو دغ وجہ دا چی ہر روغ تن تلوی ڈاکٹر نشے لے گلے شاہ نواز ترک زئی مشال ریڈیو محمد وجن سے
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
درون دل کو تاسو ته مشال رادیو خبرونی ته غوږی تاسو کولی شئ چې مشال رادیو خبرونی زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل شئ کتل شئ او اوریدل شئ هم درس کچری فیسبوک یا ټوئیټر لري نو داغه د لاري هم د مشال رادیو پاڼه خوخه کوي او دا ټول رپورټونه تاسو داغه د لاري هم لوستل شئ تاسو باندې بل رپورت په لور راغورځوم یو امریکایي میشتې سیډنیز ادارې ویلسن سنټر په خپل تازه رپورت کې د پاکستان تعلیمي صورتحال ته کتنه کړې ده په رپورت کې ویل شوي که څه هم په پاکستان کې په تیرو شپږو کلونو کې په بجټ کې په تعلیم خرچ زیات شوی دی خو بیا هم په دغه هیواد کې اته کلونو ماشومانو د نیمې برخې نه زیات لیک لوست نشي کولی دا چې کارپوهان په دې اړه څه نظر لري او د حل لپاره یې څه وړاندیزونه ورکړي دي تفصیل د ملیحه میرزاده په رپورټ کې ورو
د امریکایي سیړنیزې ادارې ویلسن سنټر په رپورت کې په پاکستان کې د تعلیم د کمې شرې او لسکولونو د ماشومانو وتلو سربېره د اته کلنو ماشومانو د لیک لوست کم صلاحیت مسله په ګوته کړل شوې ده په پیښور کې یو کارپوه خادم حسین هغه وجوهات بیانوي چې ولې په دغه هیواد کې د ماشومانو د لیک لوست صلاحیت سم نه دی
لیک لوست بنیادی هنر کی راضی بنیادی هنرونو لپاره د تعلیم د کوم نظام پکار دی نه پای کی د انتظام کی د ماشومانو لپاره بنیادی سہولتونه پکار دی په دې حوالہ یا خو د فنډز چې کوم مختص کیږي نو هغه ډیر کمی او هغه مناسبی د اداغي خرچ ډیر نامناسب طریقه باندې باندې چې کوم دی پیداګوجیکل طریقې تدریس دی دغه پر پکار دی چې د استادانو مسلسل تربیت کیږي دغه تربیت اس قسم رواج پاکستان کې نشته درېم خبره هغه د سارنې مؤثر نظام دی هغه د سارنې نظام په منظمه توګه تسلسل سره نه د دغه ترغیبات سره انسنټیو سره د سارنې نظام نه دی تړلې
د خادم حسین په خبره کې دغه نقطو علاج په مؤثره تګلارو شو نو د بنیادی هنرونو د زده کړې نظام به صحیح شي دا په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت د 2014-2015 مالي کال بجټ کې د تعلیم لپاره 110 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي او وایي چې د نورو صوبو پرتلې د تعلیم لپاره زیاتې پیسې خودي دي خو په اسلام آباد کې د پیمان ټرست په نوم د یوې تعلیمي پروژې چلونکي مسرت قدیم وایي چې تر څو د تعلیمي نظام په ډانچه کې نیمګړتیاو ته پاملرنه نه وي شوې تر هغې په بجټ کې د تعلیم لپاره په زیاتو پیسو ایښودو سره تعلیمي معیار ښه کول او د تعلیم عام کولو هدفونه نشي ترلاسه کېدی
دا پارا نمونگا اسم نشو کولے جسو پرے تاسو آغا مانوی چینجز نیرہ استے استادم سکول تا نہیں لے گرے دا استاد پریزنس ہم انشور کری نوی او بیا دا استاد آغا اکاونٹیبلیٹی چی آغا سے خیل تا کی آغا سے کئی
بلخوا دا خادم حسین پا خبرہ دا تعلیمی بجٹ لپارا دا مناسب و پیسو خوادو تر سنگ دا جدا تعلیمی برخو لپارا دا پیسو بیلولو سر گھٹا تر لاسکی دیشی
تر اوسه پورې هغه شان مناسب فنډ نه مختص کیږي نو پکار ده چې کم از کم د دې روانو کلونو کې د جی ڈی پی 6% خرچ کړی شي دې داسې کوشش کړی دی چې د 3% ته ورسېږي خو هغه مناسب نه دی د هر سرګرمۍ لپاره جدا جدا پیسې وخودل پکار دي که داسې وشي چې د سکول د سہولیاتو لپاره د استادانو د تربیت لپاره د کلاس رومز کې د فرنیچر لپاره جدا جدا کدي لپاره فنډ مختص شي نو هغه زیاته مهمه خبرې
دا کارپوهانو په خبره د ټولې پروسې او تعلیمي نظام سمولو لپاره سیاسي ژمنتیا پکار ده چې په سنجیدګۍ سره ګامونه واخلي. د دې ترڅنګ دوی د بجټ د پیسو مناسب استعمال په تعلیمي نظام کې ضروري بدلونونه، پالیسي جوړونه او د هغې په اصلي معنی عملي کېدل ضروري ګرځوي.
ملیحه میرزاده و چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول. درنوردونکو د خبرونې دویمې نیمه کې تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. اوس وخت شوی دی د غرمې 12 بجې. له انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د ترکی چارواکو هغه سلګونه مشکوکو کسان نیولي دي چې د پوځي کودتا په ناکامه هڅو کې شامل وو. د ترکی حکومت د دې پوځي کودتا د هڅو تور د مذهبي عالم فتح الله ګورین په پلویانو لګوي، خو فتح الله ګورین پر ویلي دي چې د جولای په 15مه د شروع شوي پوځي کودتا د هڅې په اړه هیڅ معلومات نه لري. هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن به د ترکی پر دې غوښتنه چې مذهبي مشر فتح الله ګورین انکري ته وسپاري غور وکړي. د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان په خاوره د پېښور ارمی پبلک سکول د بریډ سیمه واره وسلوال د وژنې په اړه د افغانستان ولسمشر مننه کړې ده. تر حاضرې سید پګړې مبارزې یې ټینګار کړې. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي ماس تاریخ نن مشال ریډیو ته ویلي چې دواړو مشرانو پرون په ټلیفون خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي هیله لري چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه راتلونکې غونډه به ګټوره ثابت شي. د افغانستان د کډوالو ستنېدونکو چارو وزارت وړاندې حفیظ احمد میاخیل پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا غونډه به د راتلونکي نهې پرس کېږي. په پېښور کې د بشري حقوقو کارکوونکي وایي په پاکستان کې ځینې کسان د وسلوالو په تله د کندیل بلوچ په څېر خلک د ټولنې لپاره ګواښ کوي. تېره شپه د پاکستان پولیسو رسنیو ته یو داسې تن وړاندې کړ چې وایي د کندیل بلوچ رور دی او هغه یې شاوخوا درې ورځې وړاندې په خپل کور کې د غیرت نامه وشلې ده. د جنوبي وزیرستانه بېکوره پل شوي مسجد کډوال وایي چې په سیمه کې د ړنګو کورونو نه نامعلومه کسانو سامانونه وړي دي چې له وجې دوی د خپل راتلونکي ژوند په اړه اندېښنې لري. برخوا د سیول کې مرسیال پولیټیکل ایجنټ شیخ خان مشال ریډیو ته وویل هغه کسان چې د کورونو نه سامانونه له درکه شوي دي باید خپل درخواستونه له حکومتي چارواکو سره جمع کړي. فرانس په خپلو ځوانانو غږ کړی دی چې په هېواد کې د روسیې خونړیو پېښو ته په کتو سره دی د امنیتي ځواکونو شمېر په زیاتولو کې مرسته وکړي. د فرانس په تاریخي ښار نیس کې روسیې وسلوالې حملې 40 کسان وژلي دي او د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې چارواکو د روسانو دفترونه په ولکه کې وسطي او ټلویزیوني چینلې بندې کړي دي. دا کار د مظاهرو د ختمولو په موخه کړی دی.
انیس اجمل چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کړو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان مقامي ورسپونو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورسپونه خپل ادارې کلی کې کوو کتل شي په مسلمان نړۍ کې اکثره پوځي بغاوتونه کامیاب شوي او د انقلاب نامې ترلاسه کړې. خو دور وړاندې اسلامي ملک ترکی کې د پوځي وډلې په ملک ته قبضه کولو د اعلان وروسته د دغه ملک صدر په اپیل باندې په 1600 کې په لکونو ولست جمهوریت ته بچ کېدو لپاره سړکونو ته راووتل او د جمهوریت خلاف سازش یې ناکام کړو. د ادارې په وینا چې مسلمان نړۍ کې سر د پوځي بغاوتونو هرکلی په دې وجه کیږي چې د حکومت لخوا په غربت، ګرانۍ او بیروزګاری کې اضافه وشي او ولس له سهولتونو محروم پاتې کیږي او معاشي بې انصافي زیاتوي. همدارنګ په پاکستان کې هم په دې وجه په پوځي انقلاباتو باندې مټیان وشل شوي. ادارې وړاندې لیکي د ترکی د تجربه د مسلمان نړۍ د ښه جمهوریت حکومتونو د حفاظت لپاره د یو نوي سوچ سبب ګرځېدای شي. نو باید چې ترک ولس حکومت ته کوم اعتماد ورکړو چې هغه اپوزیشن هم د سخت رویې په ځای په خلاص زړه قبول کړي چې دارنګ د ولس اعتماد نور هم زیات شي او د دې سره سره د مسلمان نړۍ د نورو ملکونو ولسونو له هم د ترکی د ولس تقلید کول پکار دي چې جمهوریت تل پاتې شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کلی کې د سمودې راسي په پاکستان کې د سرشمیرنې مسله را روانه ده او د سپریم کورټ د بیا بیا حکم با وجود تر دې دمه حکومت د سرشمیرنې بندوبست ونه کړو. په کوم چې یو وار بیا سپریم کورټ له حکومت په دوه اونو کې د سرشمیرنې وخت غوښته دي. د ادارې په وینا چې د یو ملک د حساب کتاب او د وسایلو د تقسیم لپاره سرشمیرنه څومره ضروری ده د دې اندازې څوک هم نشي لګولی. بیا د پاکستان په آئین کې لیکتي چې هر لس کاله پس پا سرشمیرنه کیږي. خو د بده مرغه په پاکستان کې د دې د ځنډ لپاره بهانې لټول کیږي او له 300 کالو تیرېدو باوجود هم سرشمیرنه ونکړې شوې. اداریا اخري کې لیکي سرشمیرنه کول د وفاقي حکومت او مشترک مفادات کونسل چې د سلور ونسبو غړي پکې شامل دي د دوی ذمہواری ده باید چې دولت د خېګړې په خاطر حکومت نور د زنډ کار و نخلی او زر تر زره سرشمیرنې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون بیا د وسلوالو پاکستاني او طالبانو د تازه وړل شوي قومندان عمر نری په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا د سی بی سی په نامه ویبپاڼې په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې لګول شو اربونو ډالرو او پرمختګ په اړه مقاله خبره کړي. بوریوال کاکړ د دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د دې ادارې په پیل کې لیکي چې که د نړۍ په هر برخه کې د ترهګرۍ برید کیږي نو د هغه تر شا لږ تر لږه یو پلان جوړونکی خامخا وي. د ورځپاڼې په لیکنه دا پلان جوړونکی که څه هم په خپله دا بریدونه نه کوي خو دا باوري کوي چې برید باید وسي او په اغیزناکه توګه وسي. ادارې زیاتوي چې داسې پلان جوړونکي په بریدونو کې سابقه لري او د پاکستان او طالبانو عمر نری هم له داسې کسانو څخه و کوم چې د خلیفہ عمر او خالد خراسانی په نامه هم یادېده. ورځپاڼه لیکي چې عمر نری یو داسې خطرناک ترهګر و چې په خیبر پښتونخوا کې یې د یو شمیر خونړیو بریدونو پلانونه جوړ کړي وو. د عمر نری په پلان سو بریدونو کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید په کوم کې چې 122 زده کوونکي او 22 نور کسان ووژل سو. بل برید د پېښور په بډبیر کې د پاکستان د هوایي ځواک پر مرکز سوی وو په کوم کې چې 9 کسان وژل سوی وو. او بل خونړی برید یا د روان کال په جنوري میاشت کې په 400 کې پلان کړی وو او ترسره کړی وو په کوم کې چې 18 کسان وژل سوی وو. امریکایي چارواکو پاکستان ته ویلي چې دوی عمر نری د جولای پر 9 د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې د عمر نری د وژلو لپاره افغان ولسمشر اشرف غنی د برید اجازه ورکړې وه. بل پلو د سی بی سی په نامه ویبپاڼې په افغانستان کې 15 کلنې جګړې لګول سو اربونو ډالرو او پرمختګ په اړه لیکنه خپره کړې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې له 1978 راهیسې روانې جګړې د کډوالو یو داسې ستونزه جوړه کړې ده چې د نړۍ له یو لویو ستونزو ده. په دې کډوالو کې په میلیونونه لا هم له هېواده بهر ژوند کوي چې زیاتره یې په ګاونډي پاکستان او ایران کې په قانوني او غیر قانوني توګه میشت دي. مقاله لیکي چې په دې 13 کالو کې په پاکستان کې لا هم د وسلوالو هغه پټنځایونه له منځه نه دي وړل سوي له کومه ځای چې د افغان چارواکو په وینا دا وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي. مقاله په پای کې لیکي چې 15 کاله وړاندې داسې ښکارېده چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدونکې ده خو اوس داسې نه ښکاري. د مقالې په لیکنه دا ځکه چې 15 کاله وړاندې له ایران او پاکستان څخه څه کم 9 میلیونه افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي وو خو اوس دا لړۍ د کال یوازې 1000 ته راټیټه سوې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو وزارت هلمنی خایي چې په پاکستان کې د افغانستان پاکستان او ملګرو ملتونو د استازو ګډه ناسته به په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ګټه بروي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل مشال اړو ته ویل چې دغه غونډه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری په غوښتنه د راتلونکي نهه په ورځ په پاکستان کې جوړیږي. په کابل کې د مشال رادیو همکاري نجیبی زمان د دې موضوع په اړه د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار میخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې په دغه غونډه کې د افغان حکومت د ایجنډا په اړه پوښتلې. نوموړی په جواب کې وایي
دغه ناشته کې چې په اسلام آباد کې د یو ان ایچ آر په قربتوب باندې جوړیږي پر څو مهمو مسایلو خبرې کیږي. لومړی دا چې هلته د هغه افغان کډوالو چې د مهاجرت د کارتونو موده د شپږو میاشتو سره وغځېده، له شپږو میاشتو وروسته موږ خپل پروګرامونه او برنامې هلته وړاندې کوو او له پاکستاني چارواکو سره په دې برخه کې خبرې کوو. د دې تر څنګ د افغان کډوالو د داوطلبانه راستنولو د یو پلان موږ هلته وړاندې کوو. همدارنګه د دوی د داوطلبانه راستنولو پر لارو چارو غږیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو ان ایچ آر او همدارنګه له پاکستاني چارواکو سره نو له همدې امله موږ د راستنولو یو پلان جوړ کړی. بیا د هغه پلان هغه عملي پلان هم جوړ شوی.
تاسو ویل چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو په ارتباط برنامې جوړوي او په دا غونډه کې وړاندې کوي، څه ډول برنامه مو تر اوسه جوړه کړې ده؟
تر هغه چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي، موږ هڅه کوو چې د دوی د مهاجرت هغه فضا کهیفتی مثلا مونږه له پاکستان سره مخکې هوکړه کړې و چې د 2019 کال تر پای د دوی د مهاجرت د کارتونو موده وغځي. په همدغه مسایلو به مونږه خبرې وکړو او دا مسله د پاکستان د کابینې په اجنډا کې هم شامل ده. مونږه هڅه کوو چې له شپږو میاشتو وروسته هم بیا افغانانو ته فرصت ورکړو چې د 2019 کال تر پای تر څو د دوی هغه د کارتونو موده وغځول شي. د دې تر څنګ یو بله مهمه مسله هم چې هلته به خبرې وشي، هغه د نارجستر افغان کډوالو د راجستریشن مسله ده.
څومره هیله مندي سه او څومره تاسې کډوالو ته ډاډ ورکولای سي چې هڅه به وکړي او پاکستان به دې ته راضي کړي چې د دوی د کارتونو موده تمدید کړي؟
ګورې، په دې برخه کې مخکې هم هوکړه شوې د وزیرانو په کچه په کابل کې هوکړه شوې وه. د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت او د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو د وزارت یا سفرانو ترمنځ هوکړه شوې وه، خو د پاکستان د کابینې لخوا دغه موضوع نه ده تصویب شوې. نو موږ هڅه کوو چې په همدې برخه کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوو او هیله من یو چې دغه ناسته به ډېره ښه پایله ولري.
میخیل صاحب، که وایست چې که چیرې پاکستان د افغان کډوالو کارتونه تمدید نه کړي، د افغان حکومت په سطحه د دوی د راستنېدو لپاره څه چمتووالی نیول سوی دی؟
افغان حکومت هم هڅه کوي چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي. له یو ان ایچ آر سره موږ په دې برخه کې خبرې کوو تر څو دوی ته داسې پروګرامونه او برنامې جوړې کړي تر څو دوی خپله دې ته وهڅېږي چې خپله خوښه هېواد ته راستنه شي.
د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل چې مشال راډیو سره مرکه کوله.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال لري ته تاسو غوږې دروندونکو، د جنوبي پاکستان میسود کبال شکایت کوي که څوم خپل کورونو ته ستن شوي خو کورونه اړنګ پراته دي او خلکو ترې سامانونه هم لوټ کړي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د اړنګ شوو کورونو آبادولو لپاره د ورسره امداد وکړي. بلخوا چارواکي وایي چې هغه ټول ذمہوار کسان به ونیسي چې کورونه لوټ کړي دي او د کورونو جوړولو لپاره به ورسره خو برابرۍ مرستې وکړي. نور تفصیل له سیمې د مشال لري خبريال سیلاب میسود راکوي.
د مسعود کډوالو د واپس تک په سوارلسمه مرحله کښې بېرته روان کبایلون وایي چې په سیمه کښې د دوی کورونه ړنګ او په دا کورونو کښې چې څه پاتې وه هغه نه څرګند غلونو لوټ کړي وړي دي. کبایلون زیاتوي چې په دغې رنګ حال کښې به د دوی ژوند څه رنګ تېرېږي. په دغه برې کښې د سروکي سب ډویژن د دوو کلیو ګڼکۍ او غورغورۍ دوه کبایلون مشال ریډیو ته په دا رنګ جاغدلی دی.
ما د مشکور کا کری دی دا مکمل رنگ شوی لک شوی دی نتی جی چی پتا رنگ کوئی نشو میز جوان سرنگی ترائی حکومت آنر بنیو کی چی کن کورنا لک شوی دی اخلا در ہون دی و میز دا خلی کورنا تیرا تیرا موزار دی منو میں ناو دین دایو یمو تعلق دی سرزکی تحصیل ورغوری سر دایی دا دو تا چی کما مرحلہ دو متاثرین واپاس تا گراونا دو پدا سی میز کلای ورغورای ہاں دایی خفوش چی کما علاقہ دو دی مشکم کورینا دی آسو پا جنگ سر رنگ خپل واچ ټیم پوتري وی چاتینا دروځه کړي هغه ورتي لښوی دی خلک وړي دي نو هغه د نیز حکومت دغه اپیل دی چې دغه ټیم غلط دی او نیول شي او کړي څنګه ورکړي شي او کچیر دغه امداد یې سره ونه شو یوه شپه دا باندې مجبور دی چې خپل کورینا واپس ورکړي
د دغه کبایانو د مشکلاتو او غشتنو نامه چې د سروي کی سب ډیویژن مرستیال پولیټیکل ایجنټ شعیب خان خبر کا هغه ووي شعیب خان کا بلون تھا داتا سلی ہم ورکڑا چکم کا سون دے کرون دے لٹکول دوالا ری آغا دے مشتا درخواست رکھوی مشبا دے دوی درخواست ذمہ دار وکمنتا و رسو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
مشال اړ ته تاسې غوږې درنودونکو د خبرې ایجنسۍ د لوړګي خلک شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پرمختیایي کارونو شوې ژمنې نه دي پوره شوې دوی وایي چې په سیمه کې چارواکو پرمختیایي کارونه نه دي ترسره کړي او نه هم ورته سهولتونه ورکړل شوي دي دوی له حکومت غوښتنه لري چې تفصیل یې له سیمې نه د مشال اړ خبریال فرهاد شینواری راکوي
د خیبر جنسی د لوړګي تحصیل اوسیدونکي وایي چې د سیمې ته حکومتي چارواکي پام نه کوي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې پکې پرمختیایي کارونه نه دي ترسره شوي د لوړګي نور زمیر شینوار وایي چې ډېر وادي ورسره شوي وي خو تر اوسه دوی لپاره اجتماعي پرمختیایي کارونه ونه شول
د اوبو مسله چې په ټول واړ کې لکه خوږه خیل ریا شو شیخ مل خیل ریا پیرو خیل شو دغه تپې چې اوبه 15 کیلومتره کې زنانه راوړي او ډېر زیات خلکو ته مشکل دی بل موږ دا غواړو چې کوم دا لوړ کې کالج اپګریډ شوی چې دغه کې دا کارو نظر مکمل شي او بل موږ حکومت نه دا مطالبه کو چې شینمان میگا پروجیکټ باندې کار زر تر زر شروع شي
د لوړ کې ویلر پرتی سیمې شلمان یو تن ملک فر وای
اول خدا کم روډ مې منګ راځو دا بهخي ختم دی یعنی بالکل کندو کا پاره دی یو د پرایمری سکول دومره ضرورت کوزه نوی پران دراو ته وڅوک تاسو روخ اور وای ما شومان یا سره سکول ته تلیا نشي سکول نه تل ری دی
شاکر پر دی وای چې په لوړګي کې د ایجنسی مرکزی روختون جوړ شوی خو په دې کې سہولتونه نشتا
ویٹ کوارٹر کے دا مشکلات تھی چھ نہ ڈاکٹران پر ٹیم باندھے ڈیپٹے کی نہ پکے ایکس رے مشین صحیح آگاں خراب تھی منگ ٹیسٹو نہ چیری پارا ویٹ ٹیسٹو نہ کو پکوار دے چسر کوری خیلی بوٹ رہے منگتا وہ لگی گی
دا خیبر جن سے پلوارڈ گی کی دا پرمختیائی کارون پا حق لمشکلا دا خیبر جن سے دا پرمختیائی دارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فرید اللہ سرا خبر وشوی نو دوی ویل چھ پا دی ورستو کی دا خیبر جن سے پولیٹیکل ایجنٹ خالد محمود پخ پلا د لوړګي تفصیلی دوره کړی دا او د خلکو شکایتونه یې خسته دي او هلته د اوبو ویلوی منسوبې په ګډون د یو شمیر پرمختیایي کارونو منځوري ورکړې دا فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
په پاکستان کې لګکی او د هاغوی عبادت خانه په کم حال کې دي آیا د لګکیو حقونه خوندي دي
حکومت خدا وایي چې مونږه مائنارټیز لپاره فلاح بهبود لپاره هغې لپاره ډېر څه کوو خو کوي اسم نه
د لګکیو غوښتنې څه دي؟
موږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 15 سیټونه غواړي چې
صدر تا دا غوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان فوکا
کدا لګکیو د هلا ځان خبرول غواړي نو پرګنې خبرونه اوریدل مه هیروي. هر چهارشنبه پوکم سلور بجه او هر خالی یا شنبه پوکم دو بجه.
درودرکو تاسو د مشال لړۍ خپرونې ته غوږی. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي سخ کال ښوونځیو ته په جذب کې د هلکانو پرتله د نجونو شمیر ډیر ښایي. دوی زیاتوي چې د زده کوونکو د ارزښت په باب خلکو ته عام پوهاوی د دې لامل شوی چې هغوی په پراخه کچه خپلې نجونې ښوونځیو ته شاملې کړې دي. نور تفصیل به د نجیب الله لوخیل په دې راپورټ کې واورو.
د لوګر ولایت پوهنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د یاد ولایت په ښوونځیو کې د هلکانو په پرتله نجونې ډېرې شاملې شوې دي. د لوګر د پوهنې رئیس اکبر ستانکزی مشال رولی ته وایي چې
خلک دې ته واده رسوي دي چې په خپلو لوڼو باندې تعلیم وکړي، ځکه یوه باسواده مور په یو کور کې هغه د یو نسل لپاره معلمه کېدای شي.
د لوګر د سرخابات لیسې یوه زده کوونکي د خپلو درسونو د حالات او د ښوونځي د چاپیریال په باب داسې وایي.
د لوکون کنم راځي او تدریس مخه په لیتو غي نه پوجي ساتا باندې موږ ته کیږي. تا نه ول خپل ځان پیژني، خپل ځان نه بد نه لږ ځلو پیژندنه نه ده، به بد نه هغه نه ده، یعنی ملک ته خدمت کول دي.
د لوګر د بیبي امینی لیسې واسطه کوون کی د خون کو سربیره د خپل کورنۍ لخوا د دوی د زیاتې حسونی خبره کوي.
نزل احمد زیما او د موږ د ذکر بهیر وقان کو دا او دته موږ کوم استادان نی وقان دوی مسلکی دي او دوی مخته پډیر خو درس راکې پډیر موږ ته
بلدوری تا دلوگر والی حلیم فدایی که چه هم ده کمیت او سمره والی لعرخه دیاد ولایت دزدکه اون کنجون و اندازه ستایی خواهی چه ده تعلیم پو کیفیت که لاتروسه هم جدی ستونزی موجودی دی.
من پا دیو روزو که یو کمیشن جلو او دوی با ارسوالی پا ارسوالی باندی او خوانزی پا خوانزی باندی مکتا تلعات را طولوی او آغا نمگردیاوی چه دی پوهنی پا سکتور که دی آغا با انشالله و لذیز پا نخه کهو.
یاد دیوی چه پا لوگر که دامحال دن جون و هلکانو 315 بابا خوانزی موجود دی چه ده 50,000 جون پا کدون پا که یو نیم لکس دکون که زدکری کهوی.
آمن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادب تشر په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
حال ته بادشاہ خان مال یو کا پیاله کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو نه ته بیان څه په خواره زایا خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږوي. د خبرونه اخري رپورت په لور تاسو پام برګرزوم. د هغه رپورت رسو تاسو ته یو سندره هم لرو چې د اسا خان په غو کې د انتظار خلاغې نوړاندې زو لنګهار ولایت ته. د لنګهار مدني فعالان وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو سوار لسو کلونو راهیسې ولسوالان په خپلو سوکو پاتې دي چې اکثره یې د بدامنۍ فساد او قومي شخړو له عمل شوي چې ولایتي ادارې یې په وړاندې څه نشي کولی. خو چارواکي وایي چې دوی به ډیر زر د هغو ولسوالانو پر ضد کاروایانې وکړي. نور حال به د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې واورو.
ننګرهار یو ویش رسمي او یو غیر رسمي ولسوالۍ لري چې د خلکو په وینا د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې پرې زورواکي قابض دي. د ننګرهار مدني فعالان وایي چې همدغه ولسوالان دي چې په خپلو سیمو کې بدامنۍ فساد او قومي شخړو ته لمن وهي. دوی له ولایتي ادارې نه غواړي چې په وړاندې جدي ګام پورته کړي. د ژوند خیریه ټولنې یو تن مسول انجینر راحت ګل زیرمل وایي چې که په یوې سیمې کې ولسوال په کوم جرم مرتکب شي له هغې سیمې لرې کړی شي او په بله سیمه کې په کار وګمارل شي.
د تېرو څوارلسو پنځلس کالونو راهیسې په دې ننګرهار کې دا ولسوالان دي لکه دا رټ منګوټې غوندې ګرد په دې ولسوالیو باندې وګډول چې یو سیمې کې ولسوال بدنام شي په غلا باندې ګیر شي راواخلي بلې ولسوالۍ ته ویسي په یوې سیمې کې ولسوال د بی امنیتۍ کې د لاس لرلو باندې تورن شي بلې ولسوالۍ ته ویسي د بلې ولسوالۍ ولسوال تر اصلا په بی امنیتۍ کې په فساد د ځمکو په غصب چور کې قومونو په شخړو کې همدغه ولسوالان دي لاس لري حکومتي ادارې په وړاندې هیڅ نشي کولی.
مدني فعال محمد انور سلطانی وایي چې د نظام بدنامي او بدبختي د ولسوالیو څخه سرچینه اخلي.
په ننګرهار کې په کونړ کې دا څوارلس کاله کېږي چې هماغه ولسوالان بدلیږي روټیشن دی دې د فساد د نامنیو د قاچاق مواد مخدر او نورو بدبختیو لپاره د منسازي کړل ده. د نظام ناکامي د نظام بدبختي د فساد شتون او دغه ناخوالو وجود د همدغه ځای نه شروع کیږي. حکومت د دې نه عاجز دی.
کله چې مو د دغو مدني فعالانو نیوکې د ننګرهار د والي بیان عطاولا خوګیاڼي سره شریکې کړي هغه په ځواب کې وویل
سمونه وړاندې ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمن ننګرهار ته تشریف راوړی و. دغه سفر یو هدف هم دا و چې هغه کسان چې کلونه په ننګرهار کې د ولسوالۍ پر مقام یا د بېلابېلو ادارو د ریاستونو پر مقام بېلابېلو برخو کې دندې ترسره کړې او دوی هېڅ تغییر تبدیل نه ترسره شوی د ولایت مقام یو وړاندیز همدا و چې دا کسان که استعداد لري وړ وي دوی ته د پرمختګ زمینه برابره شي او که چېرته وړ نه وي او ستونزې لري باید
دی وایي چې د ننګرهار په اداره کې یو څه تغییرات راوړل شوي او ډیر ژر به د ولسوالیو امنیتي ارګانونو او ادارو په کچه ځینې منصوبین له خپلو دندو ګوښه کړی شي ځینې به تغییر او تبدیل کړی شي ځینې به مکافات شي او هغوی چې له خپل منصب نه یې ناوړه ګټه اخیستې وي د مجازاتو په خاطر به عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
خوب شو فصل ها غیاد سینا